وخت ماسپښین درې بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د نیټو مشر د افغانستان په اړه د پاکستان په همکاري کې په کمی راتلو خفګان څرګند کړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله د اورپکو د تګ راتګ په مسله تاوتریخوالی زیات شوی، حقیقت څه دی؟ په دې اړه به یو رپورټ واورئ. په قبایلي سیمو کې د امریکایي پرمختیايي ادارې پر کارونو د خلکو نیوکې، د افغانستان او شام حالات د رواني ګړي برخه دي. پولیس پروګرام حجره خپرونه پای ته رسوي. په فایل له خبرونو کوو، ویونکی منور شاه.
اول د خبرونو سرټ کې، نن پاکستانی چارواکي د ناتو د رصد لارو خلاصولو په لړ کې غونډه کوي. افغان چارواکو ویلي په غزنی ولایت کې د عملیاتو پر مهال شپږ طالب وسلوال وجل شوي دي، او ایران تر 2000 کیلومتر پورې نخوښتون کې میزایل کامیاب تجربه کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د میډیا ریپورټونه وايي د پاکستان اعلی حکومتي او دفاعي چارواکي په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره د سامان د رسد تړلې شوې مهمې ځمکنۍ لارې واپس پرانستلو په لړ کې د خبرو لپاره نن ملاقات کوي. دغه لارې تیر کال په نومبر کې له هغه وروسته وتړل شوې چې د ناتو په هوایي بمبارۍ کې سلی رښت پاکستانی پوځیان ووجل شول. د امریکا د خارجه چارو وزارت وايي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د تیرې هفتې په اخره کې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره په ټلیفون د رصد د لارو په اړه خبرې کړې. پرون د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تامس نایټس د پاکستانی چارواکو سره د خبرو وروسته واپس واشنگتن ته تللی. د پاکستانی میډیا ریپورټونو ویلي په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن هم پرون اسلام آباد ته تللی وو چې د یوې هفتې نه په کم وخت کې یې دا ډول دویم سفر جوړیږي، خو په سمدستي ډول د دې خبر په اړه پاکستانی او امریکایي چارواکو سنتي ویلي. د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن ویلي چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره د پاکستانی پوز لخوا د همکارۍ په کمیدلو سخت افسوس کوي. نوموړي په برسلز کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د پاکستان سره به د لړ کې ډیر زر ګډې حالې ځلې بیا شروع شي.
We have seen a decline in cooperation activities.
مونږ په دې تیرو میاشتو کې د پاکستان د پوسټ په همکارۍ کې د کمی شاهدانو سیدلیو چې ماته پر سخت افسوس دی، او دا ځکه چې زما په فکر د پاکستان او ناتو ترمنځ نږدې همکاري د دوړو خو په ګټه ده. لدې کبل زما هیله ده چې ډیر لری بنوي چې د همکارانه فعالیتونو پر ځای کېدل به ووینو.
خاغلی راسموسن په داسې حال کې د پاکستان لخوا د همکارۍ بیرته شروع کېدلو ته هیله مند دی چې د ناتو د رصد د لارو د بندیز له وجې د پاکستان او امریکا تعلقات هم خراب دي. د باجوړ ایجنسۍ په ناوګۍ تحصیل بره کمانګرا سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي د سړک د غاړې خخ بام چاودلې. د باجوړ خار هډکوارټر سرکاري هسپتال کې د حادثاتو د څنګه چارواکي بخت باچا وای پیښه کې د امنیتي ځواکونو سلور کسان جوړ شوي، خو لا تر دې دمه پکې څوک مړ نه دي. تر دې دمه د دې پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د غزنی ولایت حکومتي چارواکي وایي د دې ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو او هوایي بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د دوو کمانډانانو په ګډون شپږ تنه وسلوال وجل شوي دي. په غزنی کې د افغان ملي پوځ یو ویان محمد حکیم استانکزی وایي
د ګدل په کلی کې چې مربوط دی ولسوالی قرباغ ده، مشترک عملیاتو په ترڅ کې درې نفره طالبان چې یو تن قمندان حکیم نومیږي زل شوي دي، او له هغو دوی نه څلور میله کلاشینکوف، یو میل زیکویات، دوه رادې موټرسایکله لاسته راغلي دي.
بلخوا د غزنی ولایت د والی ویان فضل محمد سباون وای پرون په اندړ ولسوالۍ کې بهرنی ځواکونو د هوایی برید پر مهال د ملا بشیر په نامه د طالبانو یو کمانډان وجلې دی. په دې اړه د طالب وسلوالو لخوا هیڅ دریز مخې ته نه دی راغلی. د استرالیا چارواکي وای په افغانستان کې د خاصو ځواکونو یو پوځي وجل شوې ده چې ورسره په افغانستان کې روان شخړه کې د استرالیا د وجل شو پوځیانو شمیره 3 شو ته ورسیده. نن د امنیتي ځواکونو مشر ډیوډ هارلی ویلی سلويخ کلن پوځي چې د افغان ځواکونو سره د یو مخالف وسلوال مشر د لټولو په میشن وو په سینا په داز لګیدلې ده. د هیواد وزیر اعظم جولیا ګیلارد ویلی دغه پوځي وجنورلا یو لوی غم ده. ایرانی رسنی وای هیواد یې د شهاب دریم په نامه د منځنۍ فاصلې ویشتونکي بیلستیک میزایل کامیابه تجربه کړې ده چې د خپل مخالف هیواد اسرائیل له ویشتلو صلاحیت لري. ایران وای شهاب دریم د 2000 کیلومتره فاصلې پورې هدف په نخښه کولی شي او اسرائیل د ایران نخوا او شه زر کیلومتره لري ده. د میزایل دا تجربه د هغه تربیتي پوځي مشخونو پر مهال وشوه کوم چې ایران پرون په داسې حال کې شروع کړي چې د خپل لانجمن اټمي پروګرام له وجې ور باندې د غربي نړۍ لخوا فشار مخ په زیات ته دوه. کسه هم په شام کې مخالف ګوندونو د امن هغه منصوبارت کړي چې ملګری ملتونه روس او امریکا یې ملاتړ کوي، خو نیټو په شام کې د روان شخړې د سیاسي حل لټولو لپاره پرون یو وار بیا په خپل ژمنتیا ټینګار وکړ. د نیټو مشر اندرس فوګ راسموسن ویلي د شام شخړې د ټولې سیمې استحکام د خطر سره مخ کړي دي، خو زیاته یې کړه چې نیټو به په دې کې پوځي مداخله نه کوي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د روس د خارجه چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روانې میاشتې په اخره کې به په شام کې د دوه مخالف ګوندونو سره د خبرو اترو کوربتوب کوي او دا ډول به د سیاسي انتقال په پلان خبرې کیږي. امریکا په افریقایي هیواد مالی کې د اسلامي یاغیانو لخوا د تاریخي ځایونو د تباه کولو غندنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د وکټوریا نولند ټولو خواو باندې غږ وکړ چې د مالی میراث د محفوظ کړي. دا بیان له هغې وروسته راغلی چې اسلامي یاغیانو پرون په ټمبکټو ښار کې د 15مې پیړۍ یو جماعت باندې برید وکړ او د هیواد په شمالي برخه کې د القاعده ملګرو د گاو په نوم ښار ته لارې وتړلې. د خبرونو پای
منور شاو چې خبرونه درته وړاندې کړ په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د نیټو مشر اندی فوګ راسموسن وای د افغانستان په اړه د پاکستان په همکارۍ کې کمی راغلی دی.
وی هاف سین ا ډیکلاین ان کوآپریشن اکټیویټیز.
د امریکا پرمختیایي اداره یو ایس ایډ وای د میلیونونو ډالرو کارونه کړي، خو د قبایلی سیمه سره تعلق لرونکو د خیر شګړې یو کارکونکو بیا نیوکی کوي.
د ساوث وزیرستان ډسپلی د پرتګستان د خان کراچۍ کې او د نارت وزیرستان د کورونو نه نشوتلې. دا کوم لروي چې ما قبایلی خزو ته ټریننګ ورکړو، قبایلی خزو ته مو ډیولپمنټ وکړو.
له کورونو لیري په زرګونو پښتنو د مځکې ژوند د سمندر په لانچونو کې آباد کړي.
دا په دا زمون خورم دے جمعات هم دے بخروس کوم دلته او دم لاس ته زم دے کمل مرا شیم بس راځي دلته زون سر په دلان چونو کې سمري.
دا په فونیس پروگرام حجره کې واوري. اوس هم د خبرونی د پایل ریپورت. د نیټو مشر اندس فوګ راسموسن وای د افغانستان په اړه د پاکستان په همکارۍ کې کمی راغلی دی. نوموړي ویلي چې د پاکستان د افغانستان ته به د سامان وړل د پاکستان للارې وړي. نور حال له واشنگټن هارون بچا را کوي.
د ناتو عمومي سکرتر اندرس فوګ راسموسن په برسلز کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان په مسله کې د پاکستان د پوځ د همکارۍ په کمیدو ورته افسوس دی، خو هیله خوده چې د دغو ګډو هلو ځلو بیرته پر ځای کېدل به ډیر وخت و نه نیسي. موږ په دې تیرو میاشتو کې د پاکستان د پوځ په همکارۍ کې د کمی شاهدانو سیدلی یو چې ماته پرې سخت افسوس دی، او دا ځکه چې زما په فکر د پاکستان او ناتو ترمنځ نږدې همکاري د دواړو خواو په ګټه ده. له دې کبله زما هیله ده چې ډیر لرې به نه وي چې د همکارانه فعالیتونو پر ځای کېدل به ووینو. ښاغلی راسموسن په داسې حال کې د پاکستان لخوا د همکارۍ د بیرته پیلېدو له امله هیله ښکاره کوي چې ویل کېږي د ناټو د اکمالاتو پر وړاندې د دې هیواد د لارو دوامدار بندیز د امریکا او پاکستان اړیکې د خطر تر بریده خراب کړي دي. پاکستان د ممندو په سلاله چک پوسټ شوي د 13 نومبر میاشت د ناټو د هوایي برید په ځواب کې چې سلیریش پاکستاني عسکر پکې وژل شول، په افغانستان کې میشت د دې سازمان د ځواکونو پر وړاندې خپلې اکمالاتي لارې وتړلې. ناتو دا مهال په افغانستان کې د خپل ځواکونو د اړتیاو پوره کولو لپاره د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو لارې کاروي چې د امریکا د پوځي چارواکو په خبره دغه انتخاب ورته د پاکستان د لارو په مقابل کې درې برابره ګران تمامیږي. راپورونه په عین حال کې وایي چې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله د همکارۍ د بیرته پر ځای کېدو هیلې وروسته تر هغې نورې هم ټکړای شوې چې کابل د کونړ ولایت په ځینو سرحدي ولسوالیو کې له پولیا خوا څخه د توغندیو د ویشتل کېدو په مسله جدي غبرګون ښکاره کړ او اسلام آباد تور پورې کړل چې وسلوال له افغانستان ځوانانه د پاکستان قبایلی سیمو ته راوړي او د دوی ځواکونه په نخ کوي. په ورته وخت کې راپورونه وایي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان ایلن د تیر اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او نورو پاکستانی چارواکو سره لیده کاته وکړه. د دې ملاقاتونو په اړه د پاکستان خارجه وزارت ویلي چې خبرې مثبتې وي، خو دا چې کومه حتمی نتیجه یې لا هم نه ده ورکړې. د برسلز خبری غونډې ته په وینا کې د ناټو عمومي سیکرټر انډرس فوګ راسموسن په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو په حملو کې د شدت موضوع ته اشاره وویل چې د افغانستان لپاره په خپله تګلاره به ټینګ ووسیږي. طالبان ښکاره ده چې د خپلې ستراتیژۍ په ترڅ کې غواړي افغان امنیتي ځواکونو ترلاسه کړی باور بې ارزښته کړي، خو پرېږده چې زه دا خبره هم په ټینګار سره وکړم چې دوی زموږ ستراتیژي کمزوري کولی نشي. زموږ ستراتیژي دا ده چې د امنیت بشپړ ذمهواری په تدریجي ډول افغانانو ته ورپغاړه کړو. ټاکل شوی چې د افغانستان د امنیت مسؤلیت د دې هیواد خپلو ځواکونو ته د حواله کولو بهیر به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې بشپړ شي، چې دغه راز بهرني ځواکونه وکولی شي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووزي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
له څو ورځې راهیسې د افغانستان په کونړ کې ولس ګیله کوي چې د پاکستان فوج د دوی پر ولسوالیو توغندي وروي. هلته پاکستان وایي چې د افغانستان له خاورې وسوال راځي او په دیر کې پر پوځي پوستو حمله کوي. په دې پښ کې حقیقت معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبریال په امیر ساحل په دواړو خواوو کې له خلکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان او افغانستان پر پوله د دیرو کونړ په سیمو کې لورځو راهیسې ته تاوتری خالی پیخه روان دي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې یو قومي مشر حاجی منزمین له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل له پاکستان د غټو توغندۍ او حمله کیږي او د خبره د پاکستان د پوز لخوا د توغندۍ ورول کیږي.
دا ورو وسه هو لږ نه دي، دا غټو توغونو لږ دي، دا په کومو غټو توغونو راځي او دلته زموږ د خلکو په کورونو باندې لګي، یالته مرشمان زخمي کړو، کورونه ویجاړل. دا پاکستان
هلته د پاکستان په دیر کې ځایي خبریال زاهد جان له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل د افغانستان لخوا وسلوال راځي او په دیر کې د پوز پر پوستو حمله کوي.
دا د برول تحصیل اخري علاقې دي، برول کې سنی دره، بین دره، کلاکل ایریا او دغه شانتې شنتلو او مختلف نور علاقې د افغانستان د لیک سره لګېدلې دي. د څو ورځو نه، د 13 میاشتې د 14 تاریخ نه دا پیښې روانې دي چې د هغه طرف نه د طالبانو د سایډ نه دا حمله دا پیښې کیږي په دلته پوځیانو باندې، چې په هغه کې اوسه پورې تقریبا دا شپږمه حمله شوې ده او په شپږو حملو کې د پوځیانو د وینا مطابق چې په هغه کې د طالبانو نه هم
زاهد جان وای اصلن د پاکستان د طالبانو تحریک سوات ډلې وسلوال په کونړ کې دي او له هغه ځای راځي او دلته حمله کوي.
په دې کې د وینا مطابق چې دا کم ملکن ډیویژن کې د تحریک طالبان سوات د دیر میدان او د دې مختلف زګونو کوم طالبان د دې زګونو نتلی او د اپریشن په وخت کې افغانستان ته صوبه کونړ کې د افغانستان د موجود دي. خو د هغه ځای د ځای وینا مطابق الته وسنور مقامي خلک هم د دې سره طالبان اوسره دي. خو دا چې دا چې دا خو د وینا خبره ده، خو زیات تر کومه نه چې فکر دی کې تحریک طالبان سوات کسان ملوث دي.
د کونړ لوالي فضل الله وحیدی می پښتنه وکړه چې آیا په کونړ کې د پاکستان طالبان موجود دي. دی وایي لدی رو باجوړه کډوال راغلي دي خو طالبان نشته.
موږ سره دا اوس چې د زرو نه اضافه د مهاجرو کورونه دي چې د سوات هم شته، د باجوړ هم شته، د هر ځای شته، مګر هغه د مهاجر تر عنوان لاندې راغلي دي او موږ سره د مهاجرو په صفت ټول قومونو سره ژوند کوي او هلته موږ ورسره حتی کومکونه هم کوو. لیکن هغه خلک چې جنگ کوي تاسو ته به معلومه وي چې هلته د ډیورنډ په کرخه باندې نه د پاکستان پوسټ په زیرو پوینټ کې دی او نه موږ په زیرو پوینټ کې یو. هلته د دوی د فوج او د ډیورنډ د کرخې ترمنځ ډېره خالي مسافه ده په کیلومترونو او اغلته خلک وسیږي. او بل خبر دا ده چې دې خواته ضرورت دې نه پیدا کیږي، ځکه اخوا زشته ده نو دې خوا څه کوي.
په دیر کې خبریال زاهد جان مشال راډیو ته ویل لکونړه راغلي وسلوالو تر وسه پر عام وګړو حمله نه دي کړي.
په عام خلکو باندې هغه حمله نه دي شوي. په کله باندې داسې نصرت درا یو کله او چې په هغه کې په کلی باندې شوی او پروس کال خو څه کال داسې ده چې کم فوجیان راغلي او هغه په دې کې باندې د تیر یو کال نه التدین نو دا غنه ورسته چې کم خلک دي په خلکو باندې چې کم حمله وي هغه باندې شوی دي. فلحال چې کوم حملې طالبان د هغه سره ده د صوبه کونړ له طرفه کېږي، نو هغه په امنیتي فوجیانو باندې کېږي او هغه په دغه لیکه چې کوم موجود پراته دي د هغو په پوسټر باندې کېږي.
والي فضل الله وحیدی وایي کله چې د پاکستان پوځ له وسلوالو سره جګړه کوي نو توغندي د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې پریوځي. دی وایي کله کله د پاکستان پوځ قصدن هم داسې کارونه کوي.
دغه توغندي مختلف توغندي دي چې بعضې د فوج د خوانه دي او بعضې هم وړې دي. هغه چې د سایز د مخې نه زمونږ امنیتي ارګانونه مونږ ته راپور راکړي چې دا د فوج دي، مونږ وایو د فوج دي، او که ووایي چې نه دي مونږ وایو چې نه دي. خو توغندي زیاتره د فوج ځکه دي چې فوج هلته په جنگ کې دی او د هغه جنگ نه توغندي اوړي او په مونږ لګېږي. نو دا خو بعضې ځایو کې داسې وي چې دوی په جنگ کې وي را اوړي او بعضې ځایو کې قصدن هم را ځي، لکه تېره ورځ چې مثلا ځنګل ته اور اچول شوی و دغه قصدي و، ځکه دوی تصور داسې کوي چې په دې ځنګلو کې زمونږ مخالفین.
دا دیر خبریال زاهد جان مشال راډیو ته ویل که څه هم تر اوسه ثبوت نشته، خو داسې ښکاري چې د افغانستان لخوا حکومت ښایي د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د نه کولو په صورت کې د هغوی یو قسم مرسته کوي. نو کونړ والي دا خبره ردوي او وایي د دوی امنیتي سرتیري پر سرحد پراته دي او دا چې د پولې دواړو خواو ته پښتانه پراته دي. فضل الله وحیدی زیاتوي وسلوال د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره تاواني دي. مشال راډیو د پاکستان د پوځ لویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا او د پوځ د عامه اړیکو د دفتر له یو رئیس بریګیډیر عتیق الرحمن سره په بیا بیا اړیکه ونیوه، خو دوی په دې موضوع څه ونه ویل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم علی خان پر وخت راکول سربیره هم د دیرو کونړ د دې تاوتریخوالي پر موضوع خبرو ته حاضر نشو.
د پامیر سال رپورټ مو اوریدئ چې د پاکستان او افغانستان پر پوله باندې د اورپکو د تګ راتګ په اړه د یو بل پر ضد تاوتریخوالي او تورونه و چې په دې اړه باندې رپورټ پامیر سال جوړ کړی. د پاکستان په قبلي سیمو کې دا وخت د امریکا د مالی مرستو اداره یو ایس آی ډی په یو شمیر پروژو باندې په لکونو امریکایي ډالر خرڅوي، خو د دغو سیمو ځای ولس او مشران وایي چې په مځکه هیڅ هم نشکاري. مجید بابر په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د مالی مرستو اداره یو ایس آی ډی دا مهال د قبایلي سیمو د ولس د ژوند د معیار ښه کولو په موخه په دغه سیمو کې یو شمیر پروژو باندې کار کوي. په پېښور کې د دغه ادارې یو چارواکي فرحت علي شاه وایي چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د دغو پروژو لپاره په میلیونونو ډالره مختص کړل شوي دي.
یو غټ پروګرام د 260 ملیون ډالر په فاټا کې دی ورکه شروع دی. د پروګرام مقصد د علاقې د روډ نتورک بهتر کول او ایکسپاند کول دي چې دغه علاقې لوکل خلک کاشتکار دي که بزنسمینان دي په اسانه سره د پاکستان نور تجارتي مرکزونو یا نور علاقو سره منسلک وي.
د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم محکمه وایي چې په وو وړو قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا په بمی بریدونو کې 1500 سکولونه څه په جزوي توګه او څه په مکمله توګه وران کړل شوي دي. سیایډی وایي چې د تعلیم په برخه کې هم دوی په یادو شو سیمو کې یو شمیر پروژې پیل کړې دي. فرحت علی شاه یو ځل بیا.
د تعلیم او صحت په مت کې 14.5 ملیون ډالر خرچ کړي دي چې پکې بي ایچ یو او سکولونه ریهیبلیټیټ شوي دي. صدا سه کې څه موږ پای کې بالکل نوې ریکنسټرکشن شوي دي. د دې سره سره د باجوا او مومن خلکو ته 32 ملیون ډالر موږ ورکړي دي چې مقصد یې د خلکو وران کورونه ودانول چې کم 2009 کې زموږ د مسلې ته رسیدلې دي. انسرجنسي بیا پاک ملټري اپریشنز هغه کې چې کم کورونه وران شوي دي خلکو ته موږ راځو.
که هم یو ایس آی ڈی او یو شمیر نور نړیوالې ادارې په بیا بیا دعوه کوي چې په قبایلي سیمو کې دوی ګڼ شمیر پروژو باندې په لکونو امریکایي ډالرې مصرفوي، خو د ورغزو قبایلي سیمو نه د پاکستان په پارلیمان کې غړی جواد حسین بیا وایي چې د دغو ټولو مالی پنګو دی په صفات اوګه د آډیټ نظام متعارف کړل شي، نو بیا به قبایلي ولس سره سره دغو ادارو ته هم رښتونی تصویر روښانه شي. یو ایس آی ڈی وایي چې دوی په قبایلي سیمو کې د ځوانانو او ښځو د پرمختګ لپاره هم یو شمیر پروژې ترسره کوي، او د دوی په وینا په قبایلي سیمو کې د ځوانانو او ښځو لپاره د هنر د زده کړو مرکزونه خلاص کړل شوي دي. خو قبایلي سیمو کې د ښځو د پرمختګ او خیر ښېګڼې لپاره د یو ادارې مشره بیګم جان بیا دا دعوه ردوي او وایي
د ساوت وزیرستان ډسپلی دی د غټ پراته دي ټانک دی خان کراچۍ کې او د نارت وزیرستان د کورونو نه نشي وتلی. دا کوم نروي چې ما قبایلي ښځو ته ټریننګ ورکړو، قبایلي ښځو ته مو ډیولپمنټ وکړو، دا کوم داسې د نر بچی وایي چې ما دا کار وکړو؟ د قبایلو خلکو په اوږو ټوپک کې ښودل شوی دی، په غیر ډس کې دي. د قبایلي ښځو چې کومې دي ووکیشنل سنټر د جوړ کړو، په باجوړ کې جوړ دی، په خیبر کې، په فورما کې، په ورزده کې، په نار کې، په سوت کې، ایون په پېښور کې حالات داسې دي چې هلته سړی صحیح کار نشي کولی.
فرحت علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د یو ایس ای آی ډی ټولې پروژې ښه په صفه توګه روانې دي، او په دغو پروژو کې د درغلو د مخنیوي لپاره دوی د قبایلي ټولنې هر وګړي نه دا غوښتنه کوي چې که په یادو شوو سیمو کې د دغې ادارې په پروژو کې ولس ته کومه درغلي ښکاري، نو باید دوی ته یې په ګوته کړي.
په قبایلي سیمو کې د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ای ډی د پرمختیايي کارونو په اړه تفصیل اوریدئ چې ځینې خلک قرباندي نیوکیم کوي. مجید بابر رپورټ درلودی. اوس هم افغانستان ته ځو. د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولسوالۍ کې یو 200 کلنه تاریخي کلا ته ماینونه ایښي او ویجاړه کړې ده. د سیمې اوسیدونکي پر کلا برید پر خپلو کورونو برید بولي، وایي چې که وسلوال طالبان ورته دا کړنې بیا تکرار کړي نو له یو سخت خبرګون سره به مخامخ شي. سید شاه سکیم له کندهاره رپورټ لري.
د رئیس کلاچ په تیرو څو لسیزو کې جنگ جګړو، هوایی بریدونو، راکټي حملو او ماینونو چاودیدو یې دیوالونه ونه لړزول. وسلوالو طالبانو یې اوس څلور برجونه په ماینونو الوزولي او له خاورو سره یې خاوره کړې دي. دغه کلا له تیرو شاوخوا 200 کلونو راهیسې د اندړو ولسوالۍ په نانې کلي کې ودانه وه، خو اوس طالبانو په دې پلمه الوزولې ده چې ګواکې د دوی په خبره د اندړو د ولسي پاڅون جنګیالي به پکې مورچې جوړې کړي. د سیمې خلک وایي د رئیس کلا دنګو برجونو د دوی شمله هسکه کړې وه. په تیرو زمانو کې د دوی د عظمت کیسې اوس هم خلکو ته کولې، خو دا هر څه اوس له منځه تللي دي. د دوی په خبره د رئیس کلا د سیمې ځوانانو او سپینګیرو ته د مور په څیر ښکارېده او هم دومره ورباندې ګرانه وه، ځکه دا هغه کلا وه چې د روسانو د یرغل پر مهال به د کلي خلک د برید دپاره د همدغې کلا برجونو ته ختل او پټېدل به هم دلته. دوی وایي که به روسانو د کلا برجونه په هر ډول درنو وسلو ویشتل نو نړېدل به نه، خو اوس د طالبانو ماینونو هماغه دنګ برجونه په ګونډو کړې دي. د الاداد په نامه د سیمې یو تن اوسیدونکی د نړېدلې کلا یادونه کوي.
دا د رئیس کلا نومې ده. د موږ سپینګیري وایي چې 200 کاله مخته هم دا کلا دلته جوړه شوې وه، او د روسانو په وخت کې چې دلته روسان راغلي وو د موږ وطن ته، بیا مجاهد په دې کلا کې پټېدو. د کلا غټ غټ برجونه درلود او په دې برجو کې به مجاهد ورته پټ وو. د کلا دونه ټینګه جوړه شوې وه چې روسانو کوم راکټونه چې بیرته راوستو ډېر تاثیر نه سوی پی کولای، او مجاهد بلته جنې پټ وو. بیا اوس طالبان راغلي وو، دې څلور برجو ته ماینونه ایښي وو او دا کلای پی الوزولي وو. بیا خلکو ورته ویل چې دا کار ولې وکړو؟ دوی ورته ویل چې دلته ولسي پاڅون خلک راته پټېدو.
خو د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمیدالله سروري بیا وایي چې دوی ته تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې دغه کلا وچیرې. دوی وایي تر اوسه په دې هم نه یو خبر چې په دغه سیمه کې د کومه تاریخي کلا الوزوله شوې وي.
دغه تایید په اړه مونږ شی ویل نه شو. مونږ سره په هلته بیا تاریخي ځای قلعه نای ده، که نای قلعه چې هلته کوم مشکل قرباخ یا هغه موقعیت لري، اما دا بل ځای مونږ په اداره کې هغه ثبت شوی نه تر اوسه پورې کوم نشته سابقه.
وسلوالو طالبانو لا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې د 200 کلنې کلا برجونو ته ماینونه ایښي دي. تر دې وړاندې هم د غزنی ځینې تاریخي کلاګانې د جګړو له امله ویجاړې شوې وې، او د ځینو خو یې د چارواکیو د نه پاملرنې له امله برجونه او دیوالونه نړېدلي دي.
داو سید شاه سکیم. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډاین ډان د دې ملک د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر سرتاج عزیز یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې لیکل شوي چې د افغانستان ګاونډیان او امریکا ته پکار دی چې لومړیتوب په افغانستان کې دوامداره امن وي. بوریوال کاکړ مقاله لوستي او مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي.
د مقالې لیکوال لیکي طالبان به یوازې هغه وخت و خبرو اترو ته چمتو وي چې دوی وویني چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، خو دا آن تر 2014 کال وروسته هم کېدونکي نه ښکاري. لیکوال لیکي په افغانستان کې د امن راوستلو د تګلارې د عملي کولو لپاره تر ټولو لومړی ګام دا دی چې هلته په مځکنیو حالاتو او د قوت په جوړښت ځان پوهول دي. او د هغه څه دي چې بل هیواد د پاکستان غوندي تجربه نه پکې لري. مقاله زیاتوي چې تر اوسه پورې داسې څرګندې اشارې نسته چې ګواکې د پاکستان اوسني سیاسي مشران په دې پوه دي چې که امریکا له افغانستانه وځي نو به د پاکستان لپاره مشکلات څه وي. د پاکستان کمزوري اقتصاد او پر بهرنیو مرستو تر حد زیاته تکیه هم په دې کې خنډ رامنځته کوي چې پاکستان دې خپلواکه بهرنۍ تګلاره جوړ کړي. لیکوال لیکي په عین حال کې د امریکا او هند او افغانستان او د افغانستان او امریکا ترمنځ نږدېوالی د پاکستان لا یوازیتوب ته اشاره کوي. پاکستان ته پکار ده چې ځان له یوازې کېدو د ژغورلو او له 2014 کال وروسته افغانستان سره د چلن لپاره چټکه یو مناسبه تګلاره جوړه کړي. لیکوال لیکي چې په افغانستان کې د قراری راوستلو تګلاره هغه وخت بریالی کېدای سي چې امریکا، پاکستان او ایران په افغانستان کې خپل ایجنډاوې وروسته کړي او د امن راوستلو موخې ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي. د لیکوال په خبره پکار ده چې امریکا هم د القاعده او طالبانو ترمنځ یو څرګند کرښه راوکاږي او دا هم ومني چې ټول پښتانه طالبان نه دي. هم دا ډول پاکستان ته پکار ده چې د خپلې اوږدمهالې موخې یعنی په لویدیځ کې د یو ملګري ګاونډي درلودلو لپاره دی افغانستان د یو خپلواک ګاونډي په توګه ومني.
د پاکستان په انګریزي ورسپانه ډان کې د پاکستان د خارجه چارو د پخواني وزیر سرتاج عزیز مقاله چې د افغانستان د امن په اړه لیکلې وه بوریوال کاکړې مهم ټکي درته وړاندې کړل.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
حجره پروگرام په دومه نیمای کې اوري چې ظفر کریمی درته وړاندې کوي. په داسې حال کې د شام ولسمشر بشار الاسد مخالفو ډلو د ملګرو ملتونو روس او امریکا په ملاتړ د امن پلان رد کړی. نیټو یو ځل بیا د شخړې د سیاسي حل پر موندلو زور کړی. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې ریپورت زه عبدالحی کاکړ درته وړاندې کوم. په برسلز کې د دوشنبه په ورځ د نیټو سیکرټري جنرال اندري فوغ راسموسن خبر کانفرنس ته ویلي که څه هم د شام شخړې د ټولې سیمې امنیت له خطر سره مخامخ کړي خو نیټو به بیا هم پوځي مداخله ونه کړي.
The right response to this crisis remains
اوس هم د شام بحران ته یو سیاسي جواب ورکول دي او د نړیوال ټولنې لخوا یو داسې حکومت ته متمرکز جواب ورکول دي چې هر ډول بشریت او جواز یې للا سور کړی دي.
اندري فوغ راسموسن دا خبرې د روس د بهرنی چارو د وزیر د هغ اعلان وروسته کړي چې وایي د سیاسي بدلون د پلان پاړه به د شام له دوه مخالفو ډلو سره د خبرو اترو کوربتوب کوي. خو د شام مخالفه ګوندونو د ملګرو ملتونو روس او امریکا په ملاتړ پلان ذکرت کړي چې د دوی په وینا پکې بشار الاسد ته د واک پریښودو نه دی ویل سوي. د بشار الاسد مخالفه سیاسي مشرانو د پلان مخالفت په داسې حال کې کړي چې تر دې وړاندې عرب لیگ او ترکی پر ویشل سو مشرانو د یو کېدو او د بشار الاسد د یو باوري متبادل مخې ته د راوړلو زور کړی وو. دا شغ د عرب لیگ په قاهره کې د سبي غونډې پر وخت سوي. د غونډې وروسته د ترکیه د بهرنی چار وزیر احمد دوغلو په خبري کانفرنس کې د شام د شخړې په اړه وویل
د شام د مخالفو ډلو او د نن ورځې کانفرنس چې ما او د عربي هیوادونو وزیرانو پکې ګډون کړی په اړه چې ما ته کوم خبر د خبرېدو لپاره راکړ شوی دی هغه دا دی چې غونډه ګټه وروه او د شام مخالفې ډلې د دوو دستاویزونو لاسلیک ته نږدې شوي دي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکټوریا نولینډ د دوشنبه پر ورځ پر نړیوالی ټولنې په شام کې د وینې تویدنې د ختمېدو لپاره د کار کولو ژغ کړی.
اسد او ملګرو یې زما په خیال کلام دا سوچ نو کړی چې چین او روس به دوی پریږدي. دوی په ځانګړې توګه پر یو داسې پلان لاسلیک کړی چې هغه د اسد او د ملګرو متبادل ساخت مخې ته راوړي.
د دې ترڅنګ د عرب لیگ سیکرټري جنرال نبیل العربي د شام شاوخوا 200 سیاستوالانو او مبارزینو ته د وینا پر وخت ویلي دوی د اختلافاتو د ختمولو موقع له لاسه نه ورکوي.
زما کور زما کلی
د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو ورځول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروه
تاسو د خبرونه په دومه نیمای کې حجره پروګرام اوریدل سي خو تر دې لمخه به منور شاه د خبرونو لنډیز راته وړاندې کړی
د نېټو سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن ویلی د افغانستان د مسلې د حل لپاره د پاکستانی پوز لخوا د همکارۍ په کمیدلو سخت افسوس کوي پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې نن د نېټو د رسد د لارو په اړه اعلی حکومتي او دفاعي چارواکي مهمه غونډه کوي د باجوړ ایجنسی په ناوګي تحصیل بره کمانګر سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي د سړک د غاړې خخ بم چاودلې چې په کې د امنیتي ځواکونو سلور کسان جوړول دي د غزنی ولایت حکومتي چارواکي وایي د دې ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د دوو کمانډانانو په ګډون شپږ تنه وسلوال وژل شوې دي ایرانی رسنۍ وایي هیواد یې د شهاب دریم په نامه د منځنۍ فاصلې وشتونکي بیلستیک میزایل کامیاب تجربه کړې ده چې تر 2000 کیلومتر پورې هدف وشتلې شي او نېټو په شام کې د روان شخړې د سیاسي حل لټولو لپاره پرون یو وار بیا په خپل ژمنتیا ټینګار کړې
د خبرونو لنډې زموږ له منور شاه څخه واورېدې تاسو کولای سي د مشال ریډیو ټول خبرونه د مشال ریډیو په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري وګوري تصویرونه وګوري او ویډیوګانې وګوري د رواني غړي خبري برخه پای ته رسیدلې ده حجره پروګرام دی ظفر کریمي وړاندې کوي سنن په کراچي کې هغو لانچونو تتلې چلته په زرګونو پښتانه ژوند کوي راځي چې پروګرام ته ورشو
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د حجرا پروگرام درنو اوریدونکو خی چاري پنننی پروگرام کې موزه ظفر کریمی هر کله کوم درنو اوریدونکو پنننی پروگرام کې منګ د کراچي خاراغي سیمه تراغلی یو چرته چګنش میر پښتانه آباد دي خدای یادونه به وکم چې دا پښتانه د خټو یا سیمټو نه پجوړو کورونو کې نه بلکې پکشتو یا لانچونو کې اوسېږي دا پښتانه چې د دې تعداد پلسګونو یا سلګونو کې نه دي بلکې د دې تعداد پلسګونو زرونو کې دي دا پښتانه خپل اخلي پخلي خپل ناسته پاسته خپل شپې ورځې پم دی لانچونو کې تیروي او دا لانچونه یو قسم د دې اوجری اوم دي د دې جماعتونو اوم دي او د دې دم استیزه اوم دی او یو قسم دا مونږ ویلې شو چې مده لانچونو د دوی د کور او د دوی د کلی شکل غوړه کړي دي اوس مهال چې زمونږ څومره د سترګو نظر لګي خوښه په زرګونو لانچونو ولاړ دي او په هر یو لانچ کې د شلو نه تر دیر شو پورې پښتانه چې دی هغه کارونه کوي د دې پروګرام د ریکارډ کولو په وخت ګنشمیر پښتانه چې پکې مشران او کشران هم شامل دي مونږ سره ناشتي دوی ټول د سپین رحمت په نوم باندې یو لانچ تر غون شوې دي او په دې لانچ کې یو چټای غوړولې ده او دا غي ته ګرچا پیره چي دي دوی بلختونی خیدی او یو قسم دیم دی وی وجری شکل چې دی غوړه کړی دی همدل تناس منګ سره د ځوانانو او مشرانو سره منګ دوی د جون د بیلابیلو اړخونو په حق لباندی خبرې کو او دوی ستونزې ورو او بیا به کوشش کو چې دوی ستونزې د سین حکومت د فیشریز کم وزارت چې دی داغه د چارواکو سره شریکی کو او داغه نه بعد دوی د ستونزو د حل په اړه باندې چې دی جواب وغوړو لومړی تاسو ترازو مشر تاسو خپل نوم وای او خپل تعارف را سره وکړي
زمانم رحمان نبی دے او زد ملکنی جنس ہے تو تکانے ماں او بس حال تک گزارا نہ کہ دا تعلیم مالی ممنو بس دا زگیرا تا چاو خود دل تراغری بس دل تا بس مزدوری کو غالباً دا لس پینزل سوکان او پدے لانچونو کی کاروبار کو بس دل تناسی
د
دې د لانج د جون بار کې راته وایي چې په داستا سو اجرم دا داستا سو کورم دې کنه تاسو زی چرته دې روکی اوسې پي
دا په دا زمون کورم دې جمعه تم دې بس منظم دلته کو خروس کوم دلته او ټول کاروبار زمون دلته پدې یو ځکی کړي دم لاست زم دې کمل مراشیم بس راځي دلته زوم سر پدې لانچونو کې سم دي بس دا مونږ د دې زګینا واور وخی جو او تیل او بادار سره د بار نه په گاډو کې راځي او مخ کې ته ټینکر ولاړی دا غینه تیل او بد غینه ډکو بیا مونږ په مخ زو بار ته سمندر ته په سمندر کې مونږ کم سی کم شل ورځې پنځه شو ورځې په مونږ په سمندر کې اړو د شپې او د ورځې لګیای بس دا لنج ګرځي درې ګنټې بعد چې کم دینو لکه دا جاله راخیږي درې ګنټې بعد جاله راوخیږي په هغه کې چې کم میانی هغه سپاره سپا کو بس سب مالی کو گالو ته کوس کو بیا دا غینه بعد درې ګنټې بعد لکه مونږ آرام کو درې ګنټې بعد بیا دوباره مونږ بیا جاله راخیږو
په سمندر کې چې تاسو لاړ شئ څومره ټیم تیر وای سمندر
دې سمندر کې مونږ لکه د شل ورځې نه واره د میاشتې پورې ټیم پکې مونږ تیرو بیا په دې کې قسمونو قسمونو لانچونه دي زر د زنه ته وای بوجي هغه د شل ورځې نه واره پنځه شل ورځې پورې تیري جاله چې کمی دي نو هغه دو میاشتې پورې هم تیري پچاس نه واره دو میاشتې پورې
تاسو چې به کله سمندر نه واپس راشي دلته به تاسو په دې لانچونو کې اوسېږئ هم دلته وده کېږئ
دلته کې اوسېږو بس کانه پینار سه دلته
په یو لانچ کې چې د ټولو نه لکه په غټ نه غټ لانچ کې څومره کسانی
د ټولو نه غټ لانچ یو زیات کسان پکې نو 30-32 کسان پکې دي نه پکې زیات نه
او چې په دې لانچونو کې کم خلک کارګي په دې کې کم مجبې وایون کړي
په دې کې وس په دې نن سبا دور کې د پښتنو اکثریت زیات دي
او د کمی کمی علاقې خلک چې دي هغه په دې لانچونو کې کار
دي کې د دې توتکان ملکني جنسي خلک پکې زیات دي د توتکان یا کمالا طرف ته شو د دشخیل خلک ته او وطمان خیل چې دي د خلک پکې زیات دي د درې قوم
باجوړ والا
باجوړ والا وطمان خیل چې کوم دی وطمان خیل قوم اپا کې زیات دی په دې نن سبا د ور کې
ستاسو د علاقې کم خلک چې دی دل د پلانچونو کې کار کوي به کدل د لکه ځنی سیزن ستاسو خراب راشي ال ته به ستاسو کوم ودونه چې کیږي سنتونه کیږي پاغه باندې اثر پریوزی
خامخه به پریوزی لکه دغه خلک چې دی د دلته چې کوم خلک راغلي دي نو د به تعلیم خلک دی تعلیم ته سړی دې ست ناراضي هغه سړی دې ست راضي چې دغه غټه مجبوری دغه س کاروبار نه نور سو نر ذخیره نه بس دا غوی اخیری حد دا د دای د ذخیره زیاده لکه دا ډیر د سخت زیاده ولی چې ته یو میاشل شو ته په سمندر کې د وبو په منځ کې مده چې ستا هر قسم شی په دیشی کې دغه شی ته په خپلې نه دا کم سی کم زما خیال لچې د 15-14 غز نه زیات نه دی په وګدوالی باندې پلنوالی باندې زما خیال لچې 15-16 غز او غز دی او په دې کې رقم ته چې ته په میاشتو ناسي نو دا ډیره سخت زندگی ده بل په دې کې طوفانونه راځي موجی پکې مده لنچونو پکې ډوبېږي نو مرګ خطر 24 غنټې لکه به ته د مرګ په حالات کې پروت یې بس هغه مجبوری ده لکه دا غټه مجبوری زمونږ بس بیا پاتې په هغه کال باندې چې کم کال باندې مزدوري خو شي بس پیسې مېسي برابر کې لاړ شي بیا خپل مجبوری حل کې
کم ما ګیر دل د تاسو ته مرشي په سمندر کې مرشي یا دل ته مرشي کاغه تاسو اکل مرشي نو دا غي بچو د پاره انشورنس کمی پیسې چې هغه تاسو ته ملاويږي او څومره ملاويږي درته
نو هغه خو اسوم نه ملاويږي چې کم سړی و پات شي جو بس مته چې هغه بچي تباو برباد شو او دلته کې مطلب دا دی چې دیسه خلک دی چې هغه مطلب چې تشو ته ګوري نه چې را د مرد راشي بس په دې د کبانې پروتي سو کو تاسو بدقه وکي او زی بیا بس مطلب چې مونږ پښتانه ټول ولګو کده چا 100 روپۍ وسکیږي او کده چا 50 روپۍ وسکیږي نو دا کم چې مونږ په دلانچونو کې مزدورانی مطلب چې مونږ په خپل په سخته کې په تکلیف کې جو مطلب دا چې مونږ بیا 100-200 ته نه ګورو دا غوې د پاره چنده وکو او په هغه چنده باندې هغه کلی ته ولېګو مطلب دا کسب کې پاتې شي جو دا غوې بچو ته ورکی نور مطلب چې دلته دا هغه د دې انسانانو بالکل ساسیت نشته ده
دار د وای چې یو مایګیر سړی دی کنه دا تقریبا په اوسطن څومره پیسې ګټي لکه کده ستاسو د کال حسابي د میشت حسابي دا ستاسو د ګټي وټي سي حساب کتابي
نو د دې خو بس د حسابي د رون رون حسابي مده چې میاش کې یا شل ورځې کې 15 ورځې کې چې کم رون ولګي یو راشي نو دا غي به حساب وکي دلته کې کم تیل چې خېجولي کم راشن او مده چې کم سخي جولي نو بس هغه بیا د سیټ او د ناکو مرزي چې هغه د بس سه جوړ کړي نو مطلب چې هغه د لس لک وړي او تاته و تاته و چې شل لک روپور راشن دی او مطلب چې خسته خرچه د شل لک بدن کټ کیږي دا غوی په مرزه باندې چې دا غي نه کمی پاتې شي مطلب دا هغه بیا د سره سیټ نیمه کې هغه نیمه بیا مطلب چې هغه مزدوران د لانچ ټول لکه حساب پیو کې پتی وته و یا پتی ته جوړ کینو مطلب دا چې کچا پکې سه گزاره وکړه سیده کني زیات پکې دا سی راشي وای لاړای وکړه سنشته دی نو مزدور غریب ته 1 روپۍ میلاو نشي بس بیا په کینارو باندې ګرځي یو سوال کوي یار ما خو لاړ وکړه مال سل 200 روپۍ راکړه زه روپۍ راکړه په دغه زندگی لري غریبانو
لکه اوسدن یو مایګر چې دی هغه په کال کې څومره پیسې ګټي؟
نو په کال کې چې خمس دوری وشیم نو مطلب چې د یو لاک نه د یو نیم لاک روپونو په کال کې هغوی زیاتې دلته نشي پیدا کولی.
اوریدونکو، دا د مایګیرو ژوند دی او مایګیر یو دوه یا درې لانچونو کې نه دي بلکې په زرګونو لانچونه دي. د فیشری کم وزارت چې دی د هغې تر مخه اوس په دې وخت کې د کراچۍ په سمندر کې تقریبا 20,000 لانچونه چې دي هغه مایګیر چې دی هغه په میانو نیولو باندې په هغې کې بوخت دي. په یو یو لانچ کې د 20 نه 150 پورې خلک کې او اوس دا د دې کسانو نه موږ تپوس کوو چې اکثر کم مایګیر چې دي آیا دا پښتانه دي که نه؟ په دې کې د نورو ژبو والا هم شته. مشره، تر دا وایي چې په دې کې کم خلک دي، کم ژبې ویونکي چې دي هغه ډیر دي په مایګیرو کې؟
په دې کې نن سبا دور کې پښتانه زیات دي، بیا په کې هر قسم قوم شته، سندان پکې شته، بنګالیان، پنجابیان، کچین، بلوچ، بیا په کې هر قوم شته دی، خو زیات پکې نن سبا پښتانه دي.
دا پښتانه چې دي دلته چې تاسو یې نه پدې دومره لانچونو کې، پدې زرګونو لانچونو کې پښتانه څومره دي؟ لکه په زرګونو کې دي، په سلګونو کې دي، په لکونو کې دي؟ ستا په خیال باندې خپل اندازې مطابق ته دلته یې شپې ورځې تیرې؟
یاره، دا د لکونو خبره ده، زرګونو نه بهر ده، لکونو په حساب باندې دي.
بل ملګری ناست دی، ملګری ستاسو نوم څه دی؟ وطن کې کوم علاقې؟
زما نوم حیاسی دی، زه د باجوړ ایجنسی دلته زما ټوټل 4 کاله موشو چې زه پشری ته زم راځم.
تر اغلی ته ما 4 کاله دلته تیر کړو. په دې 4 کالو کې تا په وچه کې څومره ټیم تیر کو؟ تا په دې لانچ کې څومره ټیم تیر کو؟ په دې 4 کالو کې،
په دې 4 کالو کې تقریبا ما په وچه کې 3 میاشتې به ما تیرې کړي، په کلي کې 3-4 میاشتې به ما تیرې کړي، او نور خو بس په سیزن کې راشو په بندو کې به زو په دې مې جون په مېش کې به کلی ته
دا را ته وای کنه تاسو کله چې میان ونی سیدل تر وړای په تاسو باندې کم ټیکس علی تاسو نه دلته حکومت ټیکس علی او کنه اخلي درنه
دل دغه گیټونه لګیدل په دې باندې زمونږ نه ټیکس علی 40% په کې چې کېډیانو کې راځي په چینو کې می په هر سکی لگا دا ٹیم خبر ہے
ٹیکس نہ کٹ پئی
په مایا کې 20-25 روپے
ستا مطلب دا دی چې تاسو چې مختلف قسم کمی جنگی او میان راوړی پاغه کې تاسو نه حکومت د 16 نه نیولې تر 40% پورې په 16 کې لکه 40 روپے یا 40 روپے تاسو نه حکومت علی نو به حکومت تاسو له صدر کړی دي ته څو غواړي چې تاته دی هغه حاصل وي
د دې خو دا خبره چې په سمندر کې لگا بیماری او د غم راځي او دلته بیا چې غریب سړی مل شي نو په کاردار چاغوی د حکومت د دې پرورش او دغه کولې او خی هغه کلی ته لکه په ماغه په سرکاري ټیکټ کې تلې نو دلته زمونږ دغه دا مسله ده چې مړی وشي نو زمونږ د زاله په خپل کلیواله او خپلو کسانو انجمن د غرې نو موږ په هغه طریقه باندې خپل مړی کلی ته لیږو په بلوچستان کې زمونږ نه لکه ډزې مازې نه کوي نو 50,000-40,000 روپۍ زمونږ نه د یو روڼ د میاشتې علي دا موږ هلته جمع کوو او یو پاکستان دی په دې کې موږ د میاشتې 40-50,000 روپۍ دا پاس جمع کوو چې دا جمع نه کوو او موږ کله لاړ شو هلته میان نیسو او لانچ ونیو نو کم میان چې موږ نیولی هغه هم زمونږ نه سرکاري کېږي او الٹا زمونږ لانچ جرمانه کېږي ولا کا 3 لاکھ روپۍ لانچ جرمانه او ناکوا او ډرایور پکې خامخا وهي
د دې نه علاوه ستاسو کله کله په خبرونو کې دا هم راځي چې یاره دومره پاکستاني مایګیري نیولي دي داسې کله نیسي او انډیا والا نیسي
او نیسي انډیا والا نیسي او بلوچستان والے هم نیسی په جوړی کې ونی چې خو بیا را لګي انډیا والا دا خبره چې هغه خو بیا قانون ډیر تیر زمونږ په خپل د دغه د تلاش دیر کې دغه یو ناکوانی ولا وسید باچا تا غالبا پروس کالو بل کالی نور
اوریدونکو د نننی پروگرام کوربا ز ظفر کریمی یم او موږ سره د پیشری پلانچونو کې کارکون کې ځوانان او سپینګری چې دی هغه موجود دی د دوی پستون زبا د خبرې دوام لري دا سلسله به موږ جاری ساتو خود ته یو وړه شان د ماخ کو پروگرام کې درته یو ځل بیا هرکلی وایم.
اوریدونکو موږ دا وخت د کراچۍ په پیشرۍ کې په لانچونو کې د هغې خلکو سره ناستی څوک چې د خپل عمر زیاتره برخه په همدې لانچونو کې تیری د دوی کومې ستونزې دي کومې مسلې دي د هغې اورېدو کومه سلسله چې ده هغې ته دوام وربخو تاسو خپله پیژنګلو راسره وکړئ.
بس زه د باجولي جنسه یم او عمر مې 45 خو شایي او نوم مې ګلا خان دی او تر 150 کالو پورې نه د سمندر کې دا کاروبار کوم. بلوچستان علاقہ بلوچستان لال شی نو آلتے زائے بزائے زین 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 چپا کی نسی منگ تے وہ تو خطو ناغر بنے ڈزے کئی ہے اور جو نہ تو خطو تے ناغم بے نسی بیم جرمانہ کئی ہے نو دا مسلم بکشتا دے بید رچ لانچونا چکم دی ناغذی غٹ سمندر تا جدا تھا نو مخ کے سومالی او تو وای آغا علاقہ رازی ڈیر لر ملکون تا مل تا سومالیان چو نو آغا بم سمندر تر آواتا سو پک پک اون وجل
څوک تا پیژندل چې هغه د بلوچستان پیشری په غیر ډزی کړی هغه وجلی یا سومالیا والا په هغه وجلی یا د انډیا والا هغه نیولی
او شته د کسان خاص موږ د کلی په خپل ځانې نشته د نور سیدنی دی علاقو کسان په کشته دی کاټن علاقې او کس د بلوچستان کې وجلی دی او نور سومالیا کې هم کسان نشتری شي خو د نومونه تر دی معلوم دغه یو تر یو ناکاو ډیر خلک وکړي داسې مري او شتلی شي دی مړ شي دی په خپل مرګ هم پکې مړ شي
تاسو چې مریضان شي او یا تاسو د غلط سي درته څوک مړ شي هغه سره به څه کوي
نو دا سي واقعیت خو کې راغلم ډیر زخمیان هم پکې زخ شي دي کسانه دا سي څه خاص علاج زموږ سره نه ممکن ولا چې د تبه یا د سر د دړو یا د خنې ګولې را سي سم معمولی پټې را سي سم معمولی زخم سي دا غټ حدیثي بندوبست رسانه ای
د دین علاوه کم چې تاسو ته تیل ملاويږي یا راشن ملاويږي په نور دنیا کې چې کوم مایګر دی هغه ته سبسډي ورکوي لکه رعایت ورل ورکوي ستاسو ته چې کوم تیل ملاويږي یا نور دا سامان مامان تاسو ته ملاويږي دا هم تاسو ته پرایت باندې ملاويږي
نه پرایت خو نه ملاويږي دا خو بس د دکاندار خپل مرزي ده چې بس پڅ باندې ولګاو یا شی په بازار کې په سل ملاويږي نو موږ ته په 200 ملاويږي
اوریدونکو دلته یو بل زلمی دی چې هغه هم په دې لانچ کې کار کوي هغه هم په دې لانچ کې اوسیږي د ده سره هم خبرې کوو ملګری خپل نوم به راته ووایي او دا راته ووایي چې ستا څومره ټایم وشو په دې لانچ
محمد اقبال او زه یم د کوهاټ هنګو سره پاتې کیږو لانچونو کې تقریبا زما 15 کاله وشول دغه زمونږ اوجرام ده دغه زمونږ جماعت هم دی او دغه زمونږ کور هم دی مونگ دلتا ودکی گم مونگ دلتا خروس کم مونگ دلتا دیکھ منظم کو زندگی دا بس عمر دا تیری گی
یا دا کار دے پا دی پیشری کی چیتا سو ٹارگیٹ کلنگ نکم از کم خلاص ہے استای
دا لنجو آگا نا دا لنجو بنجو نا سیٹ تیگو نا او بل دا آگا چی بس سیٹ تا سکون کی زکی دے حال تا حالات خرابی سوک چلو که مخپل کور ننشیر کسی دلے دلتا مونگ لنجو نا که خوب مزداری او بل خواه ورشو او مطلب دا یک دود پکاری کچه پکاری خپل ځان ته ارزه کې پخوله شو بسین منه لکه خبره کو بار په دریاب کې سمندر کې او مطلب دا چې نور نه سپاس خو بس مطلب دا سوک یو بل خو لانچ تاوډي راوډي خبره غپ شپار سکی
تاسو یو بل سره په ټلیفونونو باندې خبره کوي کنه کوي
نه ټلیفون باندې نه کوو بسین باندې کوو بسین دا څه چې یو لیو لانچ نه بل لانچ تک کنټیکټ کیږي وایرلس غو نه سیستم بي نگا نا خدا خو مثال دا جون جولائی کے سمندر دریاب مستی او مطلب دا چھ ہواگان طوفانوں خطری او بیا مطلب دا چھ سمندر چھ کلا شروع شی منڈئی سٹارٹ میانو نو مطلب دا چھ سیزن دے
پدی کے خو طوفان راجی سلئی راجی باران راجی راجی درمان دے کلا پتا سراغل دے او کراغل ایسا حالات
خو ډیر سخت تکلیف انسان تاسو سمجھ کے بنا ورزی نو سړی ډیر بهاله غنا او بس دومره کوي چې بس ځان سب سشي پر بس ونی سي
چې کله در باندې طوفان را لغه طوفان څنګه در باندې را لغه قستر ګو لیدل حال ستا سوچ دي لیدل اسمان څنګه او سمندر څنګه او
ټول هر څه دونو خړ او لکه څه لیدای نشول دومره بس خلیدا هر هغه کس تکړه او چاغه چرته یو زیات ځان رسواله مطلب یو شې نه ولا چاغه پر ناس ته چپی لکه ډېر زیات دي کنه لانچ دومره هوایي ورزي دونه غټي او پته نه لګي.
دلته یو بل ملګری موږ سره ناسته دي نه په دې حق لبا ته پوس کو چا د دینه سمندر ته څوک لیږي کم الکان چي دي لیږي او کنه لیږي او کلیږي نو ولې لیږي
په سمندر کې تا خو په ورم کله چې سمندر ډیر ګرمي او موجي نو خامخه کسان مسان په کې ولېږي یو لانج و داغنه تقریبا درې کسان لیدلی او بیا دو منځلی او هغه یو نو دسه ډیره دغه کې راغلی چې کسان مسان لیدلی دي او نورم دسه کسان مسان کې چرته ولویږي یا ګوجره خې جوول په ټیم کې یا په صدقه کې دسه ولیدلی هغه بیا یا په لانج پسې ور وګرځي یا ډوري موري ور ورته نه پاغه راسي باندې موږ راوخیږو.
دغه تا چې کوم خبر وکړه چې درې کسان د یو لانچ نه لویدلی او دغه کسان چې به مړو کنه ژوندۍ راخی جوړو
دا کسان به درې وړ مړو
دا څنګه لویږي لانچ ته روغ لانچ نه خلک څنګه سمندر ته غورځيږي
دا خو سمندري ملګا ورم زیاتی لانچ په یو طرف په بلاوړي او بجې کې مونږه کارم کو ګو جمپ کې راخی جو کار مار پکې نو کله چې یک دم ورم راشي نو لانچ یک دم کالټ کیږي په یو سیډو په بل کالټ کیږي نو یو کسان خامخاولي
ورم لکه چپی راشي غټ غټ چپی
او ډیره غټ چپی دا پلانج باندې پاسو براوړي
نو چې به کله دا کسان تاسو نو ول ویږي تا ویل چې موږ په دې لانچونو کې کله چې دا چپی په تاسو باندې راځي تاسو د دې سره سره کارم کوي میانم صفا کوي نو تاسو سره حفاظتي کوم جیکټ چې سړی غا او بوت ویږي غا نه ډوبېږي تاسو سره غا جیکټ نه ای
دا جیکټ خو موږ په ټیم کې موږ سره موجود لکه په لانج کې اکثري خو موږ موجوده چولې نه
نو تاسو ته د سې څوک نه وای د خپل لانچ کم منیجر چې تاسو یې کم ناکوا چې تاسو ته نه وای چې دا جیکټ وا غوندی
ناغه کیګم نه کنه او د کارم پکې ګرانی کنه کار پکې نه کی نو خو لکه خبره دار چې باغه جیکټو کې کار مار نه کی یره د سې لانچونه پکې ورکشي وې دز منګ د کلیوالو او خاص کار زمنګ پاکې زیات کلیواله 15 شپک کسان کلیواله او دا غوی لانچله او بهر ته او بیا څه دو میاشتې تیرې کړې غوی ټول خلک په انتظار او چیرې را بشي درې پکې تیر شوې سالور اخیر دا چې تقریبا و تکاله بکی چې غلان لکه ایس پاته ونه لګیر باغ کسبن کلی والا لکه تلیو بهر ته دغه خامخا به ډوب شوی بل طرف ته خونی دي تل
هغه خلک چې ډوب شوی دي دا غي په کورونو کې وسو سره دي حال لسې دي دا غي خلک دا غي کم پسماندګان چې دغه څنګه ژوند تیري
بس هغوی دغوی بچی مچی پاتې شوي دي هغوی ورونه یا هغوی دغه دیکبال کوي نو نه د هغوی له حکومت طرفه هېڅ هم نه راځي.
اوریدونکو د دې کسانو سره موږ ناست یو د دوی په یو لانچ کې ناست یو د دوی سره خبرې کوو د دوی ستونزې او د دوی د ژوند په حق لبانې تاسو مکمل خبرې ترې واورېدې. د سند حکومت د پیشرۍ دپاره د دې لانچونو د دې د محکمې دپاره یو منیسټریم جوړه کړې ده یو وزارت هم جوړ کړی دی او لکه څنګه چې د دې خلکو په خبرو کې تاسو واورېدل دی هغې له ټیکس هم ورکوي دی د 10% نه لکه په 100 کې 40 روپۍ نه نیولې تر 30 روپو پورې دی ټیکس دی ورکوي دی کوم ګټلې پیسې چې هغه دی په ټیکس کې ورکوي. خو به هم موږ به دغه د پیشرۍ کم منیسټر چې دی زاهد بورګړی موږ به د هغې سره خبرې کوو چې هغې د دې ماهیګیرو دپاره غوسه پورې څه کړي دي د دې دا کومې ستونزې چې دي کم هغه د جون بنیادی سهولتونه چې کم یې کمنګ دا وایو چې دا د اغینه محروم دي د دې د مړو د دې د زخمیانو د دې د خوراک څخه د دې د وسېدو د دې د جون اری واړخ چې هغه یو ډیر تریخ دي منګ به دا غي سره خبرې کوو چې د دې نه دا ټیکسونه لې آی د دې د خیر خګړې د پاره غي څومره کار کړي دي د یوې د مینو رسټو به تاسو منګ د پیشرۍ کم منیسټری چې دا کم وزارت چې دا غي د چارواکو سره خبرې کوو او دا غي نه په دې حق لبندې جواب غوړو د یوې د مینو رسټو بیا راځي.
لتا نام مشڑا لزانا قربان دیش ما زمخ کل جانا ناز جرش ما لتا نام مشڑا لزانا قربان دیش ما السلام السلام زمخ کل جانا ناز جرش ما لتا نام
مشڑا لزانا قربان شما السلام السلام.
اوریدونکو د سند حکومت د پیشرای د چارو وزارت د لاندې چلیدونکو اداره کراچی پیشرمین کوآپریټیو سوسایټی مشر وحید مغول د منګ سره په دې پروګرام کې ملګری شوی دی. وحید مغول سپ تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایم. او اولنۍ پښتنه به درنه دا کوم چې کوم ماهیګر چې د کراچی په پیشرۍ کې په دغه لنچونو کې کار کوي هغه د ژوند د بنیادي سهولتونو نه محروم دی، هغوی ته د ژوند په هر برخه کې مشکلات دي. تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي د هغې دپاره؟
زمونږ الحمدلله آرګنایزیشن چې دی نو زمونږ د لانچ کې مایگیر ناکوا یا خلاصی پاکو رسیگی نو اغیطا مونگ اخپل 25-30,000 روپے کفن دفن لے پارا ہیلپ کو اغیط سارا نور دا دے دیر زیاد مسائل دی اور دی حاضر ٹیم کے ٹولو نا زیاد متاثر چھ دے دی پاکستان کے نو دا مایگیر دے دے وجہ دا دا چھ سمرہ مہنگائی کی گی یا سمرہ مقصد دا دا اضافی اخراجات کی گی نو دا دے آغے اخراجات نا منٹین کی گی اس لکا میان چھ دی دلتا مارکیٹ تر آولی آغے کے مارکیٹ کے اوپن بولی نشتا دا دی کہ بند مٹھی سودا دا اس یو کس دے اگر لس لکھو میان راوڑو دل تسی جنٹان دی اگر بند مٹھی سودا باندے اگر لس لکھو میان چ دینو پپنزل لک سلور نیم لکھو باندے والی او دغه سے مایگیرو تا نقصان رسئی پدے بارہ کہ اس کوشش کو جدا بند مٹھی کاروبار جدی مارکیٹ نہ ختم شی ولی جدا بین الاقوامی مارکیٹ دے اور دے مارکیٹ کے بین الاقوامی اصول پکار دی دی کہ اس کی رون اسکرین نصب کول پکار دی دی کہ جدے اوپن بولی پکار دا جدا مایگیرو تک نقصان دے دا نقصان ختمولو کے مونږ خپل سے کردار ادا کو.
خد دین علاوه دغه کم مایگیر چې دی اکثر زخمین شي یا په بلوچستان کې د بلوچستان کم پیشری چې دی پدای باندې ډزې کوي پدای ور باندې تاسو کم کار کړی دی په قانوني حواله باندې یا نور؟
بالکل الحمدللہ دین مخ کے زمونگا یو دو مایگیران بلوچستان کے اشتل شیو چې دا کسان چا وشتي دی هغه کسانو نی ویل شي کیس دائر شي اور دا کوم ظلم زیاته فائرنګ دی مایگیرو باندې کیږي چې دا بند شي نو هغه کې بیا بلوچستان فشری منسٹر دے هغه موږ سره لکه مذاکراتو کو زمونږ زید برګړی صاحب فشری منسٹر دی سره مذاکرات وشوه هغه شل زو هړتال کې دا شو چې بلوچستان کې د مایګیرانو باندې فائرنګ بند شو ولی چې موږ دلته ویلو چې دا فائرنګ بند نشو نو دلته بیا موږ فشری چینل کې چې دینو بیا بلوچستان مال نه پریدو نہ کنٹینر راضی هغه ځای نه هغه پریدو اور نہ بلوچستان لانچو نه پریدو هغه کې بیا فشری بلوچستان فشری کوم ذمہ داران دی اگر اغلی او دلتا مونږ سره مذاکرات یو شوې الحمدللہ اوس پوره هغه نه بعد سے واقعا داسې نه دی شوې چې هغه سره بیا مونږ لکه داسې سے کاروایی دغه وکړو بلوچستان والا چې کراچی مایګیرو لانچ ونی سینو هغه نه ټول سامان وباسي میان واخلی جالونه وباسي ارسی وباسي او لانچ چلته ودریږي کیسو کی بلوچستان کې بیا مایګیر چې دینو کیس ته نشیتلې مجبورا هغه خپل مال متا ارسی ال تفریدی او بیا دل تراشي دینا هر لانچ نه تقریبا 35-40,000 روپے چې کوم شکار لزی دل تک کراچی کے نیٹ ورک دے هغه دینا وصولی چې چاره نه کو نو ول ته بیا هغه چې دینو تکلیفات کې راځي ادا زمونگا پاکستان دے یو سمندر دے یو دغا دے دی کہ لگا دا امتیازی سلوک کراچی مایگیر اسرا دا ہو بالکل لگا یو ناروا اور غیر قانونی کار دے او بلوچستان والا بیا اخپل دا آغا حالاتو پا وجہ دیر زیاد لگا ایکٹیو شوی دی یل تا خلق لا قانونیت سوا شوی دے وفاق ام دی کہ دمرا دلچسپی نہ اخلی چی وفاق لگ دلچسپی واخلی نو دا کراچی کم مایگیران دی دے پریشانیان حلکولو کے دیر مدد ملاوی گی
وہی سے آخری پختن ندا کم چکم دئی دا جند بنیادی سہولتوں نے دیکھنے آگے نم محروم دی پدے لڑکے پدے سلسلہ کے تاسو رہی چھ دئی دا مسئلے حل شی دئی تا دا تیلو سبسیڈی یاد آگا شان نور مختلف اوالو باندے
دول پارا الحمدللہ زمونگ ممبر قومی اسمبلی دے قادر پٹیل صاحب آگا راغل و زمونگ دلتا مایگیران و مسائل لپارا حل کول لپ نو آغاز یو ایمبولینس مایگیر لراکڑے دے الحمدللہ آگا فشرے کے 24 گھنٹے چلی گی اور انشاءاللہ کوشش کے لگے آئیو چہ ددو کم بنیادی مسائل دی بنیادی حقوق دی چہ دی تا رسی گی
درنو اوریدونکو د حجره د نننی پروگرام وخت هم دومره وو. د نننی پروگرام کوربا ظفر کریمی ته اجازه ورکي. راتلونکو هفته به د پښتنو د سیمې یوې بلې حجره ته ځو. تر هغه دخته پامان.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې لوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.